السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د موسیقي دوه ساعته خبرونه پای ته ورسېدله. یو بله پښتو خبرونه پیل سوله چې زه قسیم سولم علي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې نن یو بیا په افغانستان کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشوده او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل اقدامات جدي کړي. دا او نور راپورونه تر درو بجو او ریدلای سي. په خوپل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د ایران د بارونی چار وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شارج دفیر ورغوشته چې ورته د ریاض لخوا د بشری مرستو وړونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي پاړه خپل اعتراض څرګند کړي. د غرض په نیپال کې دغه زلزلې پاړه هم معلومات درکو چې د راپورونو لمخې شدت د ریشتر په حساب ناشری و درجه ثبت شوی دی. د هر څه وروسته اول سفی الله ستنګزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله د دې اجازه باید ورنکړل چې رسنۍ د تروریستانو په تبلیغاتو په خدمت کې راشي. د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. او د لغمان چارواکي وایي د راکټ په یوه حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی باید د دې اجازه ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي. عبدالله عبدالله نن د رسنیو د بدلون د لسیزې په نوم په غونډه کې ویل چې حقایق که هر څومره ترخه هم وي باید راپورته شي، خو په عین حال کې د افغانستان ملي ګټو ته هم باید پاملرنه وشي. اجازه دې ورنکړل شي چې رسنۍ د تروریستانو د تبلیغاتو په خدمت کې راشي. دا هم یو ملي مسؤلیت دی چې تاسو یې متوجه یاستئ. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته دې هم نوي مشران وټاکي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې د سرپرستانو د کار دوام له قانون سره په خلاف کې دی او خلکو ته سم کار هم نشي کولی.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب می سازیم که هرچی عاجل وزیر دفاع
دیوی رئیس جمهور و اجرایی رئیس نغوار چه دفاع وزارت لوی سرمالی خپلواک رئیس آن دستری محکمه غلی چو مجر چه کیگی معرفی کریم. کاغل ابراهیمی تنگارو کرد چه والیان هم باید جر ترجر معرفی شید سو پده سر ده حکومتی و اساسی رکن هم پروشی او هم خلکو تا ده خدمت زمین برابر شی. ولسی جرگی پتا سیال که ده جگپوری و سوکی و لپار ده نوی مشران پتا کلو تنگارو کرد چه حکومت یوازی کابینه پا و میاشتو که بشپده کرد. د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو په یوه راکټي حمله کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دې ولایت ویان سره د ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د راکټ یوه مرمۍ ویشتل شوې چې له امله یې شپاړس کسان په یوه کورنۍ کې وژل شوي دي. شپاړسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځواک وایي دغه راکټ په یوې کورنۍ لګېدله چې د همدې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یولس نورې ټپیان کړي. نوموړی وایي په وژل شویو کې څلور مېرمنې او یو نارینه شامل دی. دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د مالیې وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 568 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اکلیل حکیمي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې تمویلونکو ادارو په دې برخه کې د یوازې 28 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. ښاغلی حکیمي د پروژو په کیفیت کې د ځینو ستونزو موجودیت هم تایید کړ. د افغانستان د مالیې وزیر ټینګار وکړ کوم شرکتونه چې د پروژو په تطبیق کې سرغړونې کړي نور به د امتیاز د اخیستلو مستحق پاتې نه شي. ولسي جرګې په داسې حال کې د مالیې وزیر د جرګې ته وغوښت چې په دې پروژو کې د فساد د موجودیت په اړه اوازې ګډې شوې او هم خلکو د پروژو لرنه تطبیق او یا ټیټ کیفیت شکایتونه وکړل. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در واوروي.
د پاکستان په کراچي ښار کې پروند د شدو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا ووجل سو. سبین محمود په کراچي کې 13 ورځې نه وخت د ورکو سوي او بلوچستانو په اړه لوي غونډه خپل کور ته روانه و چې د زیور باندې وسوي. د کراچي ښار د پولیسو مرستيال مشر ظفر اقبال خبريالانو ته د سبین د وجل کېدو په اړه داسې ویل:
"یې خپل پروګرام څخه واپس راځي تھی تو راسته مې
هغه خپل پروګرام را روانه و. دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو دا په دزو وښته. سبین محمود ووجل سول او مور یې ټپي سو. موټر یې د پولیسو په یو حوزه کې دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په دې پیښه کې د سبین محمود مور هم ټپي سوې ده. سبین د یوې مرستندوی ټولنې مشر و او په ورستیو کې څو ځله ګواښونه ورته سوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان شرزدافر ورغوشته چې ورته د ریاض لخوا د بشري مرستو وړونکو ایرانی الوتکو د مخنیوي په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ایران رسنۍ وایي سعودي الوتکو دوی بار وړونکي الوتکې اړستلې چې د یمن له فضا څخه د اپریل په 23 او 24 ووځي. د دوی په وینا په دې الوتکو کې خوراک، دواوي او ټپي سوي یمنیان وو چې په ایران کې درملنه کېده. اسنا خبری آژانس د یو سعودي ډیپلوماټ لخوا وایي دا د یمن په حکومتي چارو کې د پسپینو سترګو لاس وهنه ده او د یمن د فضای حریم له احترامه سرغړونه ده. د ایران یو بل خبری آژانس تسنیم خبری آژانس وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم شکایت کړی دی. د یمن فضای حریم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا کنټرولېږي. دغه ائتلاف په تیره میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې کړي دي. سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګوي چې حوثیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا خبرې ردوي. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. عراقي چارواکي وایي چې د هوز په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تیره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي عباس وویل له 2 میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو یوه مهمه لار پر دې پلس پره ده. د انبار چارواکو تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا بیرسته چې رمادي سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د نیپال په مرکز کټمنډو کې د رشتر په حساب 0.9 درجې زلزله سوې ده. دا زلزله غرمه وسوه. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د لومړیو راپورونو له مخې ځینې کورونه وران سوي او دیوالونه یې نړېدلي دي. د امریکا د جیولوجي سروې له مخې د رشتر په حساب د زلزلې لومړۍ درجه 0.5 ثبت سوې وه، خو وروسته 0.9 ته ورسېده چې 15 کیلومتره پراخوالی یې درلودی. رویټرز خبری آژانس وایي د کټمنډو تاریخي د هرارا برج چې په 19مه پیړۍ کې ودان سوی و هم د زلزلې له کبله نړېدلی دی او پولیسو لږ تر لږه یو مړی راایستلی دی. د راپورونو له مخې 50 کسه اوس هم په دې برج کې بند پاتې دي. دا زلزله په پاکستان او د نیوی ډیلی په شمول په هندوستان کې هم احساس سوې ده. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو او له ارمنستان سره د جلاسوي سیمینارونو کاراباخ پر سر د دې هیواد پر شخړو متمرکز وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن خبریالانو ته په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو ته په اشاره سره وویل چې موږ تل په دې اړه خبرې کوو. د وروسته لند سفره بیرته پاریس ته ولاړ. د بشري حقوقو ادارې پر باکو تور پوری کوي چې له هغه وروسته چې الیف په 2013 کال کې د دریم ځل لپاره ولسمشر سو، د حکومت سیاسي مخالفین بندي کوي. اولاند د ناګورنو کاراباخ په اړه تیره ورځ په یروان کې د ارمنستان له ولسمشر سرش سارکیسیان او له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. باکو او یروان له 25 کلونو را پدې خوا د ناګورنو کاراباخ د جلاسوي سیمې پر سر په شخړه کې دي.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه د ازادي رادیو پر پاڼه هم موندلای سي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې په خبرونه کې ویل، ولسی جرګې نن یو بیا د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی:
رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هڅه کوي چې په روانه خبرونه کې د یو کارپو نظر هم در سره شریک کړو. پر دې موضوع هم درته راپور خبرو چې چارواکي وایي له پرون راهیسې د فرا په درو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې جریان لري. د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم په همدې خبرونه کې ماهر وایي د معمول په څیر په دوهمه نیمایي کې د تاندې څانګې په زړه پورې 19 پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی ښوونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل و، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري.
او پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندی از زیر اسمان کبود پروگرام هم خبریږي. دغه پروگرام په لومړۍ برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمه یې د افغانستان د پوهنې په نظام کې موجوده ستونزو ته ځانګړې سوې ده. د خبرونه تر درو بجو دوام کوي، ملتیا مو وکړئ. تاسو مشخ لازادي رادیو ری راتو د خبرونی لومړی راپور ته ولسی جرګې نن ور بیا په افغانستان کې پر روانو نامنۍ اندیښنه وشوده او له حکومت څخه غوښتل چې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل اقدامات جدي کړي. پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین جزئیات راکوي چې همداسې بر سر په استودیو کې دی. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه اسلام علي صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رسمي اجندا د مالیه د وزیر استجوابو، خو بیا هم د زینو د تیر ورځو په څیر د هیواد امنیتی وضعیت او په دې اړه اندېښنو د ولسی جرګې په غونډه سوري غوړولې وو. د ولسی جرګې په آزاد بحث کې تقریبا ټولو وکیلانو د امنیت د خرابوالي په اړه اندېښنه وښوده او حکومت په دې برخه کې په بې غوري تورن کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې د خپل کار او 100% هڅه به د امنیت ټینګښت ته ځانګړي کوي، خو ښاغلی ابراهیمی وویل چې دغه هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او دغه ژمنې هم له حقیقت لرې پاتې شوې دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې دا مهال د هیواد امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده او خصوصا د هیواد شمالي برخه په وزیرستان باندې بدل شوې ده. خدای چې د ولسی جرګې د مشر عبدالروف ابراهیمی لاندې خبرې وورو.
ماز خانه ملت با توجه به نگرانی که شما نمایندگان افغانستان دارین و همچنان برای امروز در سطح ولایات افغانستان شاهد ناامنی و درگیری های جبهوی را با مخالفین افغانستان داریم، رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
ښاغلی ابراهیمی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې حملې وشولې. په بدخشان کې ملي اردو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، هلته هم وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز په ننګرهار کې هم د مان یوې چاودنې درنه تلفات واړول چې د خلکو هم چې د پیښې هم خلک په غوسه کړل. دغه راز په بادغیس کې هم حمله وشوه او د هیواد په ځینو نور برخو کې هم د محل د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې روانې دي. په همدې حال کې تیر ورځې نه د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د عزم په نوم نوې عملیات پیل کړل چې تیر ورځې ویل چې دوی په ټوله ورځ کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې وسلاته حملې کړي. خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات لري او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې دا مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی عملیات روان دي او دا عملیات ښې لاسته راوړنې هم لري. کده چې د ښاغلي وزیر خبرې هم واورو.
موږ عملیات د فاتحې په نامه منې په ټولو ولایتونو د افغانستان کې جریان لري. دا نن موږ 15 پلان شوي عملیات په 14 ولایتو کې په کار اچولي دي چې ښه نتایج هم لاسته راوړي دي. نوي تنه د دښمن په 48 ساعتو کې وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي چې په دې جمله کې درې تنه بهرانیان هم وو. په سلګونو میلا سلا او وسلې هم لاسته راغلي دي او په ټولنو مهمات هم لاسته راوړي دي.
باید ویم چې له ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام خلک هم وروستیو امنیتي پیښو اندېښمن کړي او دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. ولسی جرګې په پای کې د دې بحثونو په پای کې داسې پریکړه وکړه چې د همدې اونۍ په ترڅ کې به امنیتي مسؤلین نور غواړي تر څو د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه ورته ځواب ورکړي او په ځمن کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه هم ورته د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر وضاحت ورکړي چې دغه امنیت ګټه بل اخر د افغانستان لپاره څه شوې.
بلې اسدالله لودین، ډېر زیات مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو په راپور کې واردل چې د ولسی جرګې اکثر غړو نن ور بیا په هیواد کې د موجوده امنیتي ستونزو په ارتباط باندې نن څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت څخه غوښتل چې په دې ارتباط باندې جدي اقدامات وکړي. پر همدې موضوع تم کېجو د سیاسي چارو کارپو متي الله خروټي صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. خروټي صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. تاسو به هم راپور اوریدلی وي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا اوسنۍ نامنۍ چې د افغانستان په ګوډ ګوډ بالیوډ کې جریان لري څومره جدي او د اندېښنې وړ دي او واقعا لکه څنګه چې خلک وایي اوسنۍ وضعیت کله تیرو ډیر لسو څوارلسو کلونو سره مقایسه کړو آیا د حالت بې سابقه ګڼلی سو له امنیتي اړخه؟
سلام، زه باید لاندې عرض کوم چې د هر کال په ساور میاشت کې هم مخالفین خپل عملیات ته ډېر قوت ورکوي او نور د دولت ګروپونه هم کوشش کوي چې دغه میاشت کې خپل اظهارات ونیسي. دا په دې سوالات کالو کې عملا موږ تاسو شاهد سو دا کار شوی، اما دا چې نن سبا په افغانستان کې په عمومي توګه امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده، دوه عمده عامل ما سره موجود دي چې غواړم چې د افغانستان خلکو سره شریک کړم. اول مسله ډېر مهم مسله ده چې د امنیتي ارګانونو په صفوف کې دا منو په کته قدمو کې مراجر قوي ده، هېڅ وطن پرستي وجود لري، اما متاسفانه د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې امنیتي سکتور مسؤولین هیڅ کله افغانستان شمول نه وو. یعنی دا مسؤولین چې د امنیتي سکتورونو په راس کې دي د افغانستان شمول نه دي، بلکې دوی تنظیم شمول دي. دوی ته د چوکۍ په اساس د تنظیم هیڅ ډلې ویشل شوی ده، نو هغه مسؤول د امنیتي چې تنظیم شمول اوسي افغانستان شمول نه اوسي هغه هیڅکله نشي کولی مؤثر خدمت وکړي. دوهمه عمده مشکل چې یوازې امنیتي وضع خرابه شوی ده، دا ده چې په افغانستان کې د امنیتي سکتور په راس خصوصا په د ملي دفاع وزارت راس کې موږ مسؤول شخص نه لرو. تاسو ته بهتر معلوم ده چې مسؤلیت چینی یو څوک چې احساس مسؤلیت نه کوي هغه اداره کې هیڅ کار نه کوي. بیا هغه ادارات کې چې فعلا مثلا قوماندانان ستا دي لوی دستیسته هغه احساس مسؤلیت کوي، بدبختانه داشت باک نیستو که احساس صلاحیت چا سره نسته. نو منجمنت خود چې حکم کوي چې څوک چې وظیفه اخلي، څوک چې راس یا قطعی کې یا راس یا وزارت کې راس یا ولایت کې هغه چې مسؤلیت لري معادل د مسؤلیت دی باید صلاحیت هم ولري، چې بدبختانه شپږ میاشتې کېږي قطعا صلاحیت دوی سره نسته. نو بینان دا هم تاثیر لري چې امنیتي وضع یې ګډوډ کړی دی، امنیتي وضع خراب شوی دی. اورم سي
بله، یعنی خروټی صاحب دا اوسنۍ امنیتي وضعیت یا د ناامنۍ چې زیاتې شوې دي، ستاسو په نظر عمده لامل دا دی چې حکومت ضعیف دی، په حکومت کې دننه مشکلات دي، کنه طالبان خپل عملیات زیات کړي، خپل فعالیتونه زیات کړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
وګورئ، د افغانستان د حاکمیت مخالفین یا د دولت مخالفین نوې له خپل عملیات شروع کړي نه ده، یا چې مثلا روز دي تبلیغاتي جګړه شروع کړه ده په احمد محمود په نامه از مفت او دا شانه باندې جګړه شروع شوې دي. دا جګړه اوس شروع نه ده، دا جګړه په ډېر قوت سره ده، ډېر لس کاله کېږي ادامه لري او ادامه درلوده. اما بدبختانه فعلا د افغانستان د سکتوري امنیتي سکتور په راس کې په خصوص وزارت دفاع کې مسؤول موږ نه لرو. هغه مسؤولین چې نوی د امنیتي ارګانونو په راس کې تعین شوي دي، مثلا د داخلي کورنیو چارو د وزارت په راس کې او د ملي امنیت په راس کې، هغوی ټول خپل عمر د بېکفایت را تیرانو سره تېروي. هر ورځ غونډې ته غواړي، هر ورځ غونډې ته غواړي. قسم تاسو ته خورم چې دا وزیران په خپل دفتر کې دومره زیات نه دي چې ورځ په شورا کې تېرسو. دا که ملت خو سترګې لري، ملت خو ګوري. دغه هات شرایطو کې چې څلور دېرش ولایتونه په مجموع کې په اتلس ولایتو کې شدید جګړه ادامه لري، ته څنګه امنیتي مسؤول شورا ته غواړي؟ دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې ته هم مخالفینو سره یو ځای، ته هم دغه پروسې سره دا پترول اچوې په دې جګړه باندې. په دې وخت کې لازم نه ده چې زمونږ هغه ګران وکیل صاحبان چې د افغانستان د ملت کورې ګروګان نیولی ده اول ته ناستې امنیتي مسؤولین وغواړي. دوی باید امنیتي مسؤولین ته ورسي، مشورې ورته ورکړي. دوی باید داخله وزارت امنیت ملي اداراتو ته ورسي، هلته کښېني، هغوی سره ووایي چې دغه وضعیت کدسې شي. دا وضعیت دې برخلاف خپل جلسات ته دوی غواړي اول ته په بولالی شروع کړي دي په پارلمان کې او اصلي مثلا فاتحه بینان بل عامده عامل امداده چې دا نوي اشخاص افراد چې تنسی دي، دوی اکثر خپل عمر یا خپل وخت کاری د پارلمان دروازو شاته تیر کړی ده. دا هم عامده عامل ده چې مخالفین دغه حالت نه ګټه اخیستې ده او امنیتي وضع یې ګډوډ کړی ده.
بله، خروټی صاحب، وسلوال مخالفین تل د هر کال په پیل کې د پسرلي په راتلو سره عملیات پیلوي او هغه ته نوم ورکوي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې تیرونې دوی ول چې د اعظم په نامه پراخ پوځي عملیات پیلوي. فکر کوي اوسنی سیاسي کړکېچ په کتو چې د نننه د افغانستان په حکومت کې موجود دی، دا ځل دغه د طالبانو عملیات څومره جدي ګڼلای شو نسبت و تیرو کلونو ته؟
زه تاسو ته پېټمنان ملای دا یو وان وایي سم چې د افغانستان د دولت مخالفین خصوصا طالبان د اعظم په نامه چې خپل پلان شروع کړی دا عام شو د افغانستان د حکومت یا د دفاع وزارت مسولین چې د خطې په نامه کوم عملیات شروع کړی دا، د دې نتیجه یا پایله فقط زموږ ملکي تاسیسات خرابول، ملکی افغانانو ته ضربه رسول او ملکی خلک وزلله هیڅ ګونه لاسته راوړنه نه دولت طرف ته وي او نه د مخالفین طرف ته. په دې چې دا عملیاتونه تعرضي عملیاتونه دي لري نه یو بل باندې تاسو اندښتونه کوي او په زمن کې دا چریکي عملیاتونه دي دا د شجابي عملیات نه ده چې لاسته راوړنه لري. دا مسې چې دا دیارلس کالو کې قطعاً څه لاسته راوړنه نه درلود پرته له دې نه چې ملکي تلفات زیات شي پرته له دې د خلکو کورونه خراب شي سړکونه خراب شي بندونه مکاتب شفاخانی بس لسته لاسته راوړنه نه درلوده او نه لري. زه تاسو ته اطمینان وایم چې هیڅ ګونه لاسته راوړنه پرته د ملکي تلفات زیاتېدل نه لري.
بله خروټي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډ توګه ځواب راکړي، حکومت تل وایي چې دوی هر ډول ګواښ سره مقابلې ته آماده دي او امکانات هم لري، خو بیا هم دغه ځواکونه لکه څنګه چې کتل کېږي دفاعي حالت لري، یعنې تل لومړی وسلوال پر پوستو باندې حمله کوي بیا دوی مقاومت ورسره کوي. ستاسو په نظر څه باید وسي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه له اوسني حالت څخه ووځي او دوی مخکې تر دې چې یو امنیتي پېښه رامنځته شي دوی مخنیوی وکړی سي؟ څه لازمه ده په مجموع کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ؟
ټولونه عاجلتر دوی باید یو منظم پلان جوړ کړي، امنیتي ارګانونه خپل مابین کې دا پلان هماهنګ کړي، استخباراتي معلومات سره شریک کړي او په زمن کې د مسؤلیت په اندازه صلاحیت هم ورکړي. په قطعاتو کې اکثریت قطعاتو کې مسؤلیت ورکړی صلاحیت ورکړل شوی نه ده. حاضر قیاس بله عمده اساسي مسله چې د مشکل د حل لپاره موجود ده د بازفاس یا د پوښتنې یا د مثلا د دې سطح د مجازات و مکافات قطعاتو کې قطعی نسته. فقط دوی وایي که اوس دا سرباز ته یا دا سرمنصب ته څه وایي دا به د قطعه خوشي کوي یا به ځي مخالفین سره یوځای کېږي. دغه مثلا هم مشکلات ایجاد کړی ده. فقط دغه مسله چې ما یاداشت که دغه طرف هستي د پېدمینان سسته یم دغه حالت نه کولای شي چې د افغانستان مسله قوه ووځي په دې چې دوی په دغه امکاناتو چې لري چې هم تیاره ورسره سته هم توپ سته هم تانک هم اکمالات په ډېر عادي توګه کېدای شي او هغه خلک چې خپل اکمال اکمالات دغه فرعي لارو نه کوي د غرونو لارو نه کوي او نه تیاره ورسره ده نه قشف ورسره ده نه استخبارات هغوی څنګه کېدای شي موفق شي په دغه منظم اردو یا منظم ملي پولیس او منظم ملي امنیت سره؟ فقط دا مسله او بل یوه نقطه چې اساسي ملي اردو کړه امنیتي سکتور ته غږ کوم چې آګاهي آمدي ورکړي کړي بانګو بانډو چې خلک ته اصلي څېرې د مخالفین معرفي کړي اصلي څېرې د حکومت معرفي کړي او تلنتیکه چې تلفات هم ورته اندازه ورته مشخص شي چې پرته د دې چې تاسې ملچیان وزل کېږي بل څوک نه وزل کېږي لبنان ملچیان دې باید همکاري وکړي.
بلې خروټي صاحب ستاسو له څرګندونو ډېره مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټي و چې په افغانستان کې د وروستۍ نامنوي پرتبات باندې معلومات راکول. په دې وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې تر ډېره بهرني جنګیالي هم شامل شوي دي او په دې کې د بېلابېلو هیوادونو لکه د چیچینیا د ازبکستان او د غرض له نورو عربي هیوادونو څخه وسلوال راغلي دي. اوس به د خلکو نظر واورو چې دوی په د ارتباط نظر لري.
احمد اکبر هرنی اتباو جنگیالیان چې د افغانستان کې جنگیږي که انفجار کوي که فرضاً ترهګریز عمل ترسره کوي دوی باید اعدام شي. افغان دولت کولی شي چې یعنی د دې په مقابل کې اقدام وکړي او عملی بڼه ورته ورکړي.
زما نوم عبدالله دی په کابل ښار کې ته پولیسي لرم. دولت باید قاطع ځواب ورکړي. ملت ته سوال وکړي چې وروره جنگ کوي که تسلیمیږي. که جنگ کوي وروره وطن ساتي وروره اسلام ساتي وروره راشي وروره زله مخه تحصیل شه ضربه دی ورکړي. سم ودی وای دار نه نو دوی چیرې تسلیمیږي؟ د افغان مملکت د افغان باید دوی ته داسې ځواب ورکړي چې دندان شکن ځواب ورکړي دوی بیگانگان.
محمد بصیر یم از بهرنیان چې دی په یو نامه په بل نامه باندې افغانستان کې مصرف خپل استازیکي او خپل فعالیت مخکې وړي. دا باید د افغان دولت مصدر متوجه وسیږي چې هر اخوان د خبره مثال ک غونډیان دی او ک بهرنیان دی فوشوي نو خپل سرحد چې قوي کې مصدر خبره په داخل دی د دولت کې به خپل کشمیر اورګانونه کوي کې.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بیا هم د افغانستان د نامنوی په ارتباط یو راپور لرو. راپورونه وایي چې د فراه ولایت په درو ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیل شوي چې اوس هم په دغو سیمو کې عملیات جریان لري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې پر څو امنیتي پوستو سوي خو بیرته خونسه سوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو بیا د عملیات خپل د اعظم د عملیاتو یو ستره برخه بللې ده چې تېره ورځې په ټول هیواد کې پیل کړي دي. نور هله فراه څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې
د فراه ولایت په دریو ولسوالیو ګلستان، بلابلوک او پشرود کې له تېرې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو پر بېلابېلو پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بریدونه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې د فراه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې جګړه درنده وه چې اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د جګړې له امله د ملي اردو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولسوالۍ کې پر څو ځایونه بریدونه وکړه چې خونسا شول.
دوکین کې چپاک چارماز زمونږ کې ګرنو سرباز مرسته د اردو د تلفات له دوه ټانګو مېن ویلو خراب کړی و یو لنجارې خراب کړو مقصد نو څوک
د ګلستان برابر کولسوالۍ د جګړې جنن لا تر اوسه نه دی معلوم. په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بریدونه د اعظم د عملیات یوه برخه ده چې په ترڅ کې په فراه ولایت کې لسکون عسکر وژل شوي او څو ټانګونه هم تخریب شوي دي. قاری یوسف احمدی همداشان خپل د ډلې لاس لرل د تېر ورځې په برید کې چې د واده پر مراسمو شوي په کلکه رد کړل. د تېر ورځې بریدونه خلک په فراه ولایت کې اندېښمن کړي او وایي که دولت وسلوال مخالفانو بریدونه همداشان زیات شي نو د دغه ولایت ځینې سیمې به د دوی په ولکې کې راشي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدله چې د ماښام پر 8 بجو په همدې څپو باندې خپرونې پیلوي او د سهار تر 8 بجو پورې خپرونې دوام کوي. خو د سهار د 8 د ماښام تر 8 پورې بیا تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په اکثرو سترو شهرونو کې د اف ام په 15.5 څپو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 څپو باندې اورېدلای شئ. اوس به هم اسدالله الدین ته خوښ سو چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کوم مسائل باندې لیکنی کړي.
د کابل چاپ نننۍ یو رسپانو د ځینو نورو مسائلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بمباری پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنی او تبصرې کړي دي. انصار خپلواکي رسپانو په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د چړنه پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه د بی پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلی چې له 2003 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې 3909 کسان وژل شوي چې 912 ملکیان دي. وساور اسپانه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبری اژانس د څیړنیز راپور په حواله لیکل شوی چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو شپږ حملې کړې دي. ورسپانه د ځای چارواکو په حواله لیکلي چې د حمله تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوې دي. چراغ ورسپانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکری لحاظه یو له بل سره تړلې دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریه او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماری حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د لغمان چارواکي وایي چې د یو توغندیز برید له امله شپاړس تنه ملکي وګړو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګلو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د یو توغندیز برید له امله شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځواک وایي دغه توغندی پر یوې کورنۍ لګېدلی چې د همدې کورنۍ 15 تنه وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفین د دې پیش پاره تر اوسه رسنوی ته څه نه دی ویلي. که غواړئ د افغانستان په ارتباط د نور خبرونه او راپورونه هم واورئ، نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com، او که فیسبوک پاڼې ته بیا سئ د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اولادی سرور رسیدلو د خبرونه دوهم نیمای ته سات په افغانستان کې د ماپشین دونیم بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي او نورو جګپوړو څوکیو ته هم نوي مشران وټاکي. د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې په هیواد کې د کلیوالي پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ویل تر اوسه د یوازې 28 میلیون ډالر ژمنه شوې ده. په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو په یوه راکټ حمله کې شپاړه سوملکیانو تمرګ جوړ لاوشته ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون د شدو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو لخوا وژل سو. د نیپال په مرکز کټمنډو کې په زلزله کې لشتر لږه یو او یا کسان وژل شوی دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ل خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره په باکو کې لیدلی. د دوی خبرې په آذربایجان کې د بشري حقوقو څخه پر سر غړونو او د جلاسوي سیمې ناګورنو کاراباخ پر سر له ارمنستان سره د دې هیواد پر شخړو متمرکز وي.
وسم اقتصادي خبرونه لرو چې صفی الله استنگزی برابر کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له اقتصادي پلاوه ګټور بولی. د دې خونی مرستیال خان جنرال کوزینن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په خپل سفر کې د شابهار بندر لاري افغانستان او هند سوداګرۍ پرکړه ورکړه او یو شمیر نور اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. الکوزي زیاته کړه د هند په سفر کې شل افغان سوداګر هم د ولسمشر ملګرتیا کوي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی درواني اونۍ په ترڅ کې هند ته سفر وکړي. په شمال ختیځ زون کې د باغداري او مالداري پروګرام مسولین وایي چې د بغلان بزګرانو ته به 300 باغونه توزیع شي. شمال ختیزون کې دغه پروګرام مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رډیو ته ویل چې هر باغ شپږ شپې تجربه زمکه لري او د بغلان ولایت د تلو برفق ولسوالۍ باغلرون کو او کروندګرو ته جوړ شوی دی. د تلو برفق د انکشافي شورا یو غړي سخیدات هيله سرګند کړ چې دغه باغونو رغول د کروندګرو ترمنځ د بڼوالي مدرن سیستم دود کوي. د افغانستان برښنا شرکت مسولین وایي چې د کاسا 1000 پروژې لاسلیک افغانستان ته په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې لاسته راوړنې لري. د دې پروژې لارې قرغیزستان او تاجکستان څخه د برښنا مزید افغانستان لارې پاکستان ته انتقالېږي او د دې پروژې تړون 13 ورځ په ترکیه کې لاسلیک شو. د برښنا شرکت وایي د الله توحیدی ازادي رډیو ته ویل چې د برښنا له دې پروژې نه افغانستان ته 300 میگاواټ برښنا او ترانزیت فیس هم ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې کار به روان میلادي کال پروستیو کې پیل شي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ سره په وړاندې افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر روپن صرافانه نوی پوله، یو یورو 25 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پوند شپږته افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه ول صرافانه شل پوله او زر پاکستانی کلاري 500
افغانی. که غواړی دا او تر دې د مخ پر سوي نور خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولې، نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس مه هیروي azadiradio.com ادرس دی. د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمیر مسولینو په خپل تازه څرګندونو کې ویل دي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په خبرګون به پوځي عملیات وکړي. بلخو د مخالفینو سره د سولې د خبرو اوازې هم نه دي سړې سوي او لا هم په دې برخه کې د حکومت هڅې رواني او ورته اجمندي. اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره هڅو ته ژمن دی، خو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پراخو عملیاتو ته هم تیاری نیولې دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پراخ تصفیوي عملیات وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح‌الله امین وایي چې دا ډېره حساسه موضوع ده او افغان دولت باید په دې برخه کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نه باید د سولې خبرې زیانمنې شي او نه هم مخالفینو ته دا مفکوره ورکړي چې ګوندی سولیس چلند زموږ کمزورتیا ده.
ای یک مسلې بسیار حساسه، به خاطر د هر دو طرف
ډیره حساسه موضوع ده او په هر خوا کې د زیان امکان سته. خود از موږ د دولتي چارواکو په هنر پوری تړاو لري چې څنګه کولای شي داسې لار خپل کړی چې لایوی خو زموج امنیتی ځواکونو ته روحیه ورکړي او بلې خو زموج مخالفینو ته زموج د سیاسي او پوځي ورتیا ښکارندوی وي چې ګوند زموج سولېس چلند زموج کمزورتیا و نه ګڼل سي
په
دې روسي کې پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په شمیر ولایتونو په ځنګړي ډول ننګرهار او بدخشان کې د وسلوال مخالفینو د بیلابیل ډلو فعالیتونو او د طالبان لخوا د پسلنوي عملیاتو اعلان د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمیر مسولین هم خبرګون خودلو ته اړ کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین رسیال جنرال دولت وزیري تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې څوارلس تصفیوي عملیات روان دي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو اوازې هم د پخوا پشان په ګرمۍ سره روان دي او لا هم د هیلشته چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په همکارۍ به د پروسه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پلوي دي او وایي چې د افغانستان جګړه نیابتي او پر وړاندې باید مخامت وشي. د دوی په وینا سولې په زارۍ ناراضي او دوی وایي چې عملیات بریالي وي نو مخالفین به په خپل د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میسرا تاوشی. د امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمن
ټولی په دیوزر په نتیجه کې په لاس نه راځي. دا یو قدیمی تجربه ده. زما په نظر دا عملیات که موافقانه اجرا شي ښه پلانګذاري وشي او ښه موقعیتونه تثبیت شي اوپراسیونونه هماهنګ شي بعد نتیجه موږ ترلاسه کړو دا ټولې دپاره ښه گزینه ده.
په افغانستان کې طالبانو، القاعده او حقانی ډلې ترڅنګ نن سبا د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو اوازې هم تودې شوې دي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د وروستي خونړۍ پیښې مسؤلیت هم چې تر ډېر شو زیات کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي هم دې ډلې په غاړه واخیست. نو کارپوهان وایي چې په داسې یو حالت کې چې د یادو ډلو لخوا ګواښونه متوجه او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، د افغان ځواکونو متقابل عمل او په عین حال کې د سولې د خبرو پر مخبیول په دې برخه کې باید افغان حکومت له ډیر غور او احتیاط نه کار واخلي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
بلې دوستانو، که چیرې تاسو موبایل ټلیفون ولرئ او دغه راز افغان بسیم سیم کارت ولرئ نو تاسو د رادیو او ویب پاڼې نه علاوه کولی سئ د خپل موبایل له لارې هم د ازادي رادیو خبرونه واورئ. فقط تاسو کولی سئ چې د تاسو اته نوې شمېرې په دایرولو سره خپل خبرونه واورئ. دغه راز پر راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ یو دوړخیز تړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورت، برېښنا او نورو برخو کې شته ستونزې هواري او د همکارۍ یو ښه فضا به رامنځته سي. بیا هم اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان سوداګری وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولی او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د موجوده ستونزو په هواري خبرې وشوي. د افغانستان سوداګری وزارت مرسیال متصل کومکی د جمعې پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې په آسیایي او روسي وادونو کې د ولسمشر غنی د ځانګړي استاد شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځنی سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ او تړون هم لاسلیک شو.
او باینده کې به د همدغه تړون په بنا خپل اړیکو ته کدا د ترانسپورت په اعتبار دي، کدا د انرژي او بس په اعتبار دي، یا د تجارت او واردات صادراتو په اعتبار دي، ټول طرفونو ته هدو کوم حکومت کوي بل سره.
د ښاغلي کومکی په وینا د اقتصادي کمیټې په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دوړو هیوادونو ترمن د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمیر ستونزو یادونه کړي چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډي هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي. ویل کېږي چې په دغه لړ کې د ګاونډي هیواد پاکستان سره هم سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې 80% هوارې شوې دي. خو د چارو شمیر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي او په کار ده چې د ستونزو د هواري لپاره بنسټیز کار وشي. د چارو یو کارپو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال اړیکو مسؤل ازرخش افیزی:
زه ګومان نه کوم چې دا غسی نمایشي مسایل او تاګ اوراته کې دا مسایل حل شي.
اساسي بنسټیز کار ته ضرورت شته او د بین المللي کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق هیوادونو ته خوندی کړي هغه باید ټینګار وشي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
فاینل کې د اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې که له ازبکستان سره شته سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې هوارې شي نو په سوداګریزه راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هوارې لپاره دغه شان خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قدرت الله نیازی ازادي رادیو ته په خپل لیشل پیغام کې لیکي چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د منګلو کلی کې یو ځل بیا په وینو ولمبېده او دی وایي د ملي اردو د یو هوان د مرمۍ لګېدو له امله د یوې کورنۍ شپږتنه مړه او څلور تنه ټپیان شول. دا زموږ د دې دوست نظر دی ځکه چې په دغه سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د وسلوالو مخالفینو دی. شریف احمد پریشان د زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ولسمشر نه هیله کوم چې د مقر ولسوالۍ عملیاتو ته دوام ورکړي. عبدالواسع مخلص د لوګر له برکې برک نه وایي تر هغو چې اداري فساد په دولتي ادارو کې له منځه ولاړ نه سي د امنیت ټینګښت د اجتماعي عدالت پلي کول او د قانون عملي کول ناممکن ده. د ماشاءالله فهیم په نامه یو دوست له روزګانه پیغام را لېږلې دی وایي ولسمشر اشرف غني باید تر ټولو مخکې امنیت راولي او بیا له اداري فساد سره مبارزه وکړي. یو بل دوست چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي له طالبانو هیله کوم چې سوله دې نه ردوي. سوله د افغانانو ضرورت دی. طالبان هم افغانان دي. د جنگ پر ځای سوله ایز تبلیغ بهتر دی نه جنگ. قدرت الله سپېڅلی د کندهار ولایت څخه لیکي ولسمشر اشرف غني دې هند ته په خپل سفر کې پر اقتصاد او بېوزګاري خبرې وکړې ولې چې بېوزګاري تر بل هر وخت زیاته سوې ده. شفی جان زدران د خوست نادرشاه کوټ څخه لیکي دلته تاسو استاسو د څپو تر څنګ د یون پنامه رادیو استاسو په څپو ډیر تاثیر اچوي. او سیف الله د سپین بولدک څخه لیکي زغړم چې اف ام رادیو په سپین بولدک کې فعال کړی. تاسو نظر مو واخیستل او ان شاء الله په دې ارتباط به مسول کسان لازم اقدامات وکړي. دوستانو که تاسو مغړی د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط په بیلابیل مسایلو باندې خپل نظرونه څرګند کړی او اس ام اسونه راوستوي او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لري نو کولای شئ خپل نظرونه د افغان بي سیم سیم کارت لري د 1313 شمیرې په واسطه تر موږ پر راوستوي او موږ د خبرونه په جریان کې نشرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو نن د شنبه ورځ ده او پر درو بجو باندې د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام په لومړۍ برخه کې په افغانستان کې د آزاد بازار په اړه بحث لرو او دوهمه نیمایي د افغانستان د پوهنې په سیستم کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. که چېرې تاسو غواړئ پر همدې موضوعاتو د خبرونې په خبرونې کې ګډون وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادي رادیو تعقیب کړئ. زموږ همکاران به وروسته تاسو ته له خبرونې سره د ارتباط شمیرې اعلان کړي. خوس وخت رسیدلې ده چې د تاندې څنګه اونیس پروګرام وورو چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو،
دې تاندې څنګ کې په خونځو کې د حرفه مضمون او د تشبوس په نوم د یو خونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم لیوې بلې تاندې څنګ سره. دوستانو د افغانستان د مکتبونو نوې خونیز نصاب کڅه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل وو، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کیږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړې یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د خونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانه د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي کې هم موږ کتاب د هیر پی بروز زیاتره برخه تیوریک ده چې معلومات مشاکر تور کړی دی، و ماتم هم کې درسي ساعت لري په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکي کیږي نه، یو ایډیا او یو اغایي اخلي د مسلک په باره کې، د هیر پی په باره کې چالاکه ورسره پیدا کی. او بل د برخه چې مسلکي کیږي او دغه برخه څخه مثلا یو سند په مسلکي شکل لاسته راوړي، ما مخې در طرز وکړي چې د تخنیکی او مسلکي معینت انستیتوتونه دي، مکاتب دي چې هغه ډېر شرشتي لري. او درېمه هرپه برخه چې مختلف ورکشاپونه دیاري کیږي، ځوانان کولای شي چې په هغه کې مثلا لنډمهاله او اوږدمهاله ورکشاپونه واخلي چې دا د وزارت معرف او د وزارت کار او امور اجتماعي دخوا ځوانان ته دیاري شي، او په لنډ وخت کې یا په اوږد وخت کې هغه ته د مسلک او هرپه په باره کې زده کړه ورکول کیږي.
ملګرو، دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبوس تعلیمي او تربیتي موسسې لخوا هم د هیواد د څلورو ولایتونو کابل، پروان، بامیان او د ننګرهار په کابوت سلويخت لیسو کې تدریسيږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیر ګلغټه سروري د دغه خونیس پروګرام پاړه وایي:
په سلور ولایتونو کې تقریبا 3 سلويخت مکتبونو ته کوخخ لاندې راوستل دي. شپږ ویشت د انجونو مکتبو زموږ سره دي او ولس د الکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوي استادان ته چې نمایشات دایر کړي په مکتبو کې، دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي، هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې کوم شاګرد لري او دا یو فرصت دی، یو زمينه برابر کیږي چې هغه قلم واخلي په لاس کې او خپل طرحې په کاغذ په مخ ولیکي. استاد خپل ټول لولي تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي، هغه لس شاګردان د خپل طرح دفاع کوي او بیا وروسته درې طرح انتخابيږي. د لس او درې اوم کال د وای په سلوره منیټر د لس غوره شاګردانو نه درې شاګردان انتخاب سو چې د دې لس غوره شاګردان په منځ کې وو د کوم کې دینچونو او درې الکانو چې یو د پروان ولایت او یو د خواجه مسافر د ولسوالۍ نو او یا د رحمان بابا.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
په ځینو ښوونځیو کې د تشبوس په نوم د دغه مضمون د تدریس په اړه مې د ښاغلي ګلستانی نظر وپوښت. د ده په قول:
په نوم د سایف یو مؤسسه او دا مؤسسه د وزارت معرف سره د تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر ته هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپل خوښه دغه کتاب من هيست مومید درسي یا مثلا افټر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي، ولې دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی، د وزارت معرف په پلان کې شامل نه دی، ولې دا مضمون بد مضمون نه دی، شوم مضمون دی هیرپاته یا ایډیاور کوي.
همزولو موږ د کابل د دشتي برچی سیمه زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو چیرې چې یوې خون کې هم دغه مضمون زده کوونکو ته ورزده کاوه. او بیا مو څو زده کوونکي وپوښتلې:
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبه در اصل یعنی هدف
بود. فاطمه غلام سخی هم تشبه مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې د دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوها ولرم، لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او پر اتلونکو کې نور وروزم.
مضمون کې موږ ولولو چې څومره په یوه
کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. څه کول زغوړم چې د غنم پروتین جوړ کړو.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبث یک نوع مضمونی است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپل تشبث مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپل حل کړی شي او د یو ساده کار په مرسته ځان داسې بسیا کړی چې نور ترې درس واخلي.
موږ هم ته مردم هم از استعداد استفاده کنه.
اسم آلیت وقتی که امی مضمون تشبث خواندم خواستم که یک آید از خود داشته باشم.
زمانم آلیه ده. کله چې دا مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپل ګټه وټه وکړم. بیا مې د سرمیزه او پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک یې ډېر اخلي. هر یو یې په سل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
همدې لیسې یوې زده کوونکې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی و. دا د خپل بری او د خپلې طرحې په اړه وایي.
داسم په هفته امتحان کرده بودم که پست چهارمغز پست انار
معلوم ټولګری هیڅ په دې طرحه کار کاوه. د غوزانو انار له پټوکمی د ویښتانو د رنگولو مواد جوړ کړل. خو څوک نه و چې ما سره مرسته وکړي. بیا چې زه لسم ټولګي ته ورسیدم نو د همدغه تشبث مضمون په مرسته می د خپل کاروبار د پیل او پیاوړتیا لپاره ځینې مهارتونه زده کړل. لومړی زه په اتیا غوره کسانو کې انتخاب شوم. بیا په لسو او بیا په درو غوره کسانو کې ما لومړی مقام وګټه. ستاینلی کی راکړ او یو څه نقدی جایزه هم راکړه. بیا په دوه تجارتی جلسو کې د ګډون بلنه راکړل شو. هلته می برخه واخسته. زه په دې پوه شوم چې څنګه خپل تجارت پرخولای شم. اوس نور مصنوعي رنگونه ډول ډول ضررونه لري، خو دا طبیعي رنگ دی. کار روزګار می خدی. یو بوتل په سل خرڅوم چې کم زیاتې 40 روپۍ راته پکې پاتې کیږي. خلک می تشویقوي او په خپلو ګټل شویو پیسو د مکتب د درسونو ترڅنګ څو کورسونه هم وایم.
آمادگی هم میرم ریاضی انګلیسی فیزیک نه میخوانم.
دوستانو دریم مقام هم د همدې لیسې زده کوونکې امینه شهابی او دویم مقام د ننګرهار د علایی عالی لیسې زده کوونکې خایسته غفورزه ګټلې وو. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری اغلی غفورزه د هغې د طرح په اړه پوښتلې. اغلی غفورزه وایي
طرحه چې وه زما د ښځو نانوایي په هکله وه چې د چشمي خان چې د ښځو نانوایي په نوم په جلال آباد په ښار کې چې دی زیاتره نارینه نانوایګانې شته دي خو د ښځو نانوایي نه شته. نو یعنې ډېر زیات جالبه وه چې هغه څه چې په جلال آباد ښار کې نه شته. نو ما د هغه په اړه فکر وکړو. ما ته دا انګیزه را پیدا شوه چې زه باید دغه طرحه ولیکم. نو دا مې ولیکل او هغه مې ته ریزي کړه. په کال کې څومره عاید لرو، په مثلا په میاشت کې څومره عاید لرو، کومه ګټه عایدات څومره دي، زموږ مصارف څومره کېږي، د ټولو په اړه مې ولیکله. یوه طرحه مې ولیکله، اول 15 بهترینو کې راغلو، دغسې خو وروسته لس بهترینو کې راغلو. بیا خوشبختانه جلال آباد په سطح اوله شومه او همدارنګه د افغانستان په سطح څلور ولایتونو په سطح دویمه شومه. ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو، ډېر زیات تشویق کړم.
غفورزه زیاتوي هغه څه چې په ښوونځي کې زده کړي وو اوس یې عملي کوي او ښه ګټه ترې ترلاسه کوي، چې له امله یې که یو خوا خپل او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګې دي.
ګټې خو ډېرې زیاتې ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکړم. د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي او همدارنګه دغه جامع چې څنګه کومه یوه ده خصوصا په جلال آباد کې چې د ښځو ونډه په مختلفو چارو کې کمه ده، نو د دې لپاره کولی شي چې ډېر زیات یعنې فایده ورسوي ښځو ته. ښځینه کارکوونکي کار وکړي، خپلې ستونزې په خپله حل کړي، هغه مشکلات کورنۍ مشکلات دي خپل اقتصاد کې، خپل د مثلا خاوند ورور پلار دي ټول سره مرسته وکړي. سترګې مو اوچت شوې په کور کې او همدارنګه د پلار سترګې مو اوچت شوې په ټول مقام کې زمونږ چې ما وکولی شي دغه مقام ترلاسه کړم.
قلاتل وړ برجونا ما جوړوا، ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا، وچه ډوډۍ اخرى قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
تاسی لا ازادي رادیو تاندې څنګه خبرونه ته غوږی. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.org.
په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا، وڅ ټوډي اوخرا قلم را واخلا، په
همزولو له زینب کبرا لیسې په کابل کې د رحمان بابا علی لیسې ته ورغلو. په دې لیسه کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسېږي. د دې لیسې یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره یې د تازه منو تجارت طرحه لرله او تیر کال په لسو غوره زده کوونکو کې راغلی و، راته وویل:
زه احمد ضیایم، د رحمان و د عالی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو باره، په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې ووتم، بیا وروسته لس بهترینو کې زه هم کامیاب شوم. هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم دی، دا یې کل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه، همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو، همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازیرابي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول، ښه سلوک او اخلاق کول. د خپل ما لومړی سرمایه چولی او په هغې سرمایه ما وکړه چې ښه ګټه وکړم، ښه نتیجه یې درلوده.
د رحمان بابا علی لیسې یو ښوونکی منهاج الدین وهاج مې وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده. نو د ښاغلي وهاج ځواب و:
د تشبث مضمون شاګردان ته مفید واقع شوی، هغه د دې لپاره آماده کوي چې په خپله ځان متکی کړي او آینده مطمئن ځان ته جوړه کړي او بالاخره د باردوشت فامیل نه څه بار کم کړي، په خپله یې په غاړه یوسي. نو دا مفید واقع شوی دی.
دوستانو، د اغلی ګلغټې سروري په وینا که څه هم دوی لز د کوونکو سره کومه لویا مالی مرسته نشي کولای، خو دوی د ځینو نمایشونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور زده کوونکي هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي. اغلی سروري:
لمړی مقام ته مونږ پروسه کار $100 مادي مرسته مور سره وکړه د تشویقي بنه پر اساس، او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولای شي چې یو زمينه برابروي هغو شاګردانو ته چې هغوی علاقمند دي، استعداد لري د تجارت په برخه کې، دوی کولای شي خپل تولیدات شروع کړي، په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږي. په غیر مستقیم ټول شاگردانو تشویق کیږي دي ته چې که استعداد ولري نو لاس په کار شي.
وخت در نثیر ده خو تیر شوه نه ده، پلو بچو تا کتاب ورکا. وخت در نثیر ده خو تیر شوه نه ده، پلو بچو تا کتاب ورکا. ورتا په مینا تو خبري وکا، هر پښتنه ته جواب ورکا. لدی خیستا لدی نازک گلابنا، گلی انسان گلی سڑای جوڑکا.
همزولو، هوښیاران وایي چې یو کار کسب یا حرفه زده کړه او بیا یې سرته کیږده، ښایي کله دې په کار شي او بیرته یې راواخلي. نو د درسونو تر څنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي. له همدې سره نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څانګې فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده، نظرونه یې راسره شریک کړي او پیغامونه یې راته پریښي دي. تاسې هم کولی شئ تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، نظرونه او پیغامونه راته پریږدئ. پته ده facebook.com/tandisang. او دا هم زما بریښنالیک پته ده: shafaq@rfprl.org. په مخه مو ښه.
شیرزاده ده د سرو لالونو وطن، له جنګستړه خوشحالي غواړي. په ښایستونه یې ښکارا ښکاره کړه، اوس د نړۍ سره سیالي غواړي. تماشی دای جهان راشی، دا وطن دا سی گلالای جوړ کا. و چډو دای اوخرا قلم را واخلا، پته نړۍ کې ځان ته جوړ کا.
Got it.